سلامونه استلیم شی. دا مازیګر څلور بجې دي، تاسو سموخ لازاده راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانو ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د طالبانو له لوري د نجونو لپاره طبي زده کړو دا بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو حقوقونو او د نړیوالو فشارونو ته خوښ نه دی نیولی او د جنسي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول ضرور کړی دی. دې همدارز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کارو په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی د اجازه یې ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. هغې له میري په یو پیغام کې چې تېره شپه یې په خپل ایکس پاڼې ټویټر خپور کړی د طالبانو پر دې نوې تګلارې پر نوې پرېکړې باندې د په اشاره لیکلي دي چې دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي یونیسټونو څخه منی کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو په تېره بیا مندې د ژوند د ژغورنې له طبي پاملرنو څخه محروموي. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي یونیسټونو رئیسانو ته امر کړی و چې دا دوی مشر امر کړی چې نورو طبي یونیسټونو ته دې د نجونو تګ منع کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چار واکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15مه د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړي پکې ووژل شول او د تېر کال د مې د 9مې نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 تنه پکې وژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید راخوشي شي. دا سوریه پوز د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هما ښار څخه یې شاته کړی، ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګوزار بلل کېږي. د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته له خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هما چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. د سوریې دولتي خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له قوله خبر ورکړی چې د روسیې جنګي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او د رومانیا د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هېواده بهر نورو هېوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی. د انتخاباتو په لومړي دور کې د روسي پلوي ښي اړخي کاندید کالن جورجوسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شواهد په منځ کې د هرانتا څپې راپورته کړي تر ډیره د رومانیا چارواکو په مخته. جورجوسکی به د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخاباتو کې د ډسمبر په 8مه نېټه په رومانیا کې ترسره کیږي. د اروپایي ټولنې له ملاتړي کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هېوادونو کې رومانیایي کډوالو ته تر ورکولو لپاره 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګوڼې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړۍ دور کې د دې هېواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ وه. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. بل پلو په نجونو چې تازه نوې فرمان ور باندې د طالبانو لخوا وضع شوی وای.
زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیدي راته ودرېده او بیخي هغه زما په فکر کې سي او کوم څه ولو کوم څه بیخي داسې یو قسمه سره و نړېدل غونډې ارمانونه مسوخه تنسوي.
را دی با د دینجونو هیلی او خوبن هم در سره شریک کړو. لدی سربیر ایران ته ور شو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
پیسې څنګه کیږي؟ ازمو مزدوري نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
دا کډوال وایي چې کار کوي خو ایرانی دا کار مشرانی ورته پیسې نه ورکوي. له دې سربیره د افغانستان جنوب ته به هم ور شو او که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالبه مشته هلته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشوي په دې خبرونه کې. مو زه فرید سیال د تخنیکی هم کار نمره نیر شو. د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا تبعیضي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. د یادې کمشنری ویاندي ویلي دا اقدام د ښځو او نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې پر طبي انستیتوتونو د طالبانو له دې بندیز وروسته اغېزمنې شوې وایي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. تفصیل سنا کاکرناورو.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي سکړونو د اوږدې لړۍ وروستی مورد دی چې د زده کړې کار او نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې.
The ban against women in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لاند لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یوه له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل
نو واقعنم زه دومره خفه سوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیخي هغه ما فکر کې سي وکومتولو کوم څه و بیخي داسې یو قسمه سره و نړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم شول. سپت ارمانو خبره نه وله بلکې موږ غوښتل خپل دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوشش کوو سي یو چاته خدمت وکړو د وطن لپاره. بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سول راته.
یوه بل نجلۍ چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داسې حالت و چې هیڅوک هیڅ نجلۍ ته ځان نه پوهېده. دومره ټول شو کاکو ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو اخرۍ وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وې. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي خو د طالبانو کوم چارواکي تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
پایران کې یو شمېر افغان کارګران ادعا کوي چې تنخواهی په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کار څښتنانې ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي چې له کبله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیستې د یوه باغ افغان کارکونکی شیر محمد و، دا چې له یوه کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخوا نه ورکوي.
یو کال کیږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو، په قاچاقي لارو باندې، په ډیرو سختو لارو باندې. نو دلته موږ یو د پیستو باغ ده، دغه کې کار کوو، خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي، او چې کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي. نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر صفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
دری کاله کیږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی، خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې، او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه، بلکه له ډیری کاریګرو په ځانګړي توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده، ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي، خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کیږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبوری له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي، خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کیږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو، خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی و، او ویلي و هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوي و. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $60 کیږي جریمه کیږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په راپور کې ویلي دغه ننګونې له زده کړو د محرومو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی، چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي، ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هېڅ لار نه لري، چې دا عملا د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې له اتمه شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای، ازادي راډیو ته وویل
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی
طالبان درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پراتک سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه پاتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک وو. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي، څو زموږ راتلونکي څرګنده شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخودو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زکړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې نه دي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد این که آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوي، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10مه یې خپور کړی و، ویلي وو افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلورويشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسله والو لخوا د ستراتیژیک ښار همان نیول کېدل د منځني ختیځ په دې جګړې ځپلي هیواد کې لوبه بدله کړې ده. د چارو د کارپوهانو په باور سره لدی چې په تېرې یوه اونۍ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه مهم ښارونه له لاسه ورکړي، خو داسې نه برېښي چې واکمني په اوس وخت کې د بقا له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل نوریاس
د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالف ډلو لخوا د هیواد پر دوهم لوی ښار دی ولکې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کیږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبه دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه چټک پرمختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډیره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی یو لوی گزار بلل کیږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون وایزلن وایي د هما سقوط یوازې د یوه چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمېنې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کیږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړ یې پورې تړلي مرکز دی. د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده.
د ښاغلي زلن زلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ خای پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅه اسانه کړې. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي، خو بشر الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد خپل ځواکونه د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2014 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمې په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم پاس ویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې د هوا په سړېدو سره ماشومانو کې د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د میرویس روختون د ماشومانو څنګه له ناروغ ماشومانو ډکه ده. په ځینو بسترونو کې اندرې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار له لیرو پرتو سیمو راوړل سوي، چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. د کندهار د سپین ولدا کلسوالی اوسیدونکي لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړی وای، په خپل کلی کې درملنه ممکنه نه و. هغه آزادی رادیو ته وویل
دا کښنه چې ول کور په پنځوره کې کور نه جوړ وسو، د پنځوره زما بعد هم دا لیرا وستي راول د سینه بغل دی. نشبم بیا وساته کې جن نشبې لنه مده چې لیرا خلی او څه بار جواب راکړ کښته یې اوس نه دا دی وخت ترا ورته مې بوته هغه کې اتم ډاکټر لوی دواخانې په بولده کې چې د کلی کې ستر کېږه ولې مې واروستې وه شپه یوه ورځ مهلته کړو هغه چې دغو بره جواب راکړ دوی سره خنداسې پخانې ته ارم بیا د شپې په 12 بجې بیا دلې راوستې.
د میرویس روختون د ماشومان واټ په دهلیزونو کې د ناروغ ماشومانو د میندو او پلورونو ورده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار د ارغستان ولسوالي اوسیدونکي بیبی عائشه خپل ماشوم چې وژد مهاله او سخت خوې کوي دلته په میرویس روختون کې بستر کړي. هغه وایي په سیمه کې د روغتیاي خدماتو نشټوالي دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي.
پښنه د ټخې کې د شین کې د شین کې د وردلې اختر ایست دار کان کیږي موجود په سارا کې نه او هسپتال ستنه یو نږدې ډاکټر سباسته چې نه یې تمه راوستي وستا اکه سیا وخت د وای له دروسه نه درک یا نه کېدل نه اکه سخته کیج نه ماینات کیج بس سره غره نه سیمه ده بخینه ولاده هی می وستا لیرال ولکه یزر مل میش حاضر تکلیف بس بغره کوم ګرز سیمه نه یرتم له ما ایس بل لا په ګرز خو خدای ته ناس
روختي چارواکي وای کندهار کې د یخت پیل راتک سره د لویانو په ګډون ډیر شمیر ماشومان ناروغان سوي چې زیاتې په سینه بغلخته دي. د کندهار د میرویس صاحب زبیر روختون د ماشومان او د څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس لامل په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو اخته سی، چې یوازې په تیر یو میاشت کې شمیر 2340 رسیدلی چې ډیر لسی مړ سی دي. د پوینا د ماشومان د کورونی د بیغوري لامل ماشومان په تنفسي ناروغیو اخته کیږي.
موږ تنفسي سنځ په تیر میزان میاشت کې ټول یو مچ په پیډیکشي او په ان پیشنټ شي ان په داخل بستر کې مدلوجه 2340 د جې جملې څخه مدرې سه وصولونې وي بستر کړي دي او همدارنګه جلس مړینې موږ د کوشنیانو د تنفسیسون څخه په چیر میزان میاش کې درلود همیشه اوس موږ د میزان د میاش څخه تر ججې دل ور پورې تنفسیسون ډېری خاصن ټوخی زکام په تاکي باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوشنیان ته امکانات نه لري چې ګرمي خونې ورته جوړ شي یا ګرمي جامې ورته واغوندي نو په لحاظ د تنفسي شمیر مریضانو د یخ په موسم کې ډېریږي.
ډاکټر ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته ډېره پاملرنه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر متدین چې له درملنې وروسته له رښتون څخه رخصت شوي د حکومت او خیریه موسسو څخه د کار د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې که د دوی لپاره د کار امکانات برابر نشي خی بیرته د نشي توک استعمال ته مخه کړي. دغه راز متدین غوښتنه کوي چې ساقي خانه او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل شي څنور ځوانان په دغه مواد اخته نشي. تفصیل په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې لس تنه هغه متدین چې په نشي توکو روږد دي د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړي دي. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه یې ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو. د شفاخانه ډاکترانو مسؤلین نه موږ ډېر خوشحاله چې دلته موږ تداوي کړی یو. ښه رویه ښه سلوک مثلا هاته دار نه دي چې دوی دولتان ته کښېنه موږ سره ښه رفتار کړی. ډېر خوشحاله چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو م دا ده چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم طور په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی. که چیرته موږ ته د کور زمینه مساعده کوه هیڅکله موږ نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې نو خدای دې څنګه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو. هغه مریضان چې نن پاره شول او تخشاله یو چې تللي دي خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نه گرفتار کړي.
په میدان وردګ ولایت کې اوس مهال د متدینو د درملنې لپاره 15 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متدینو روغتون 40 بستریز دی نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یو زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه سي نشي توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د جستون زیاسلی عوامل بیکاری نشی توک تاسان لاسرسی د ټولنیزم ناتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د جستون زی د هاورول لپاره اړین ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنی پروګرامونه پیل کړي او د نشی توک د کاچاک او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
دوی مینی میتر اور سیدو تاسیس موخه کلاس د رادیو نوري کې چیرته مخبرونه نوي اوریدل کېواله شي د ساده رادیو پر پانه چې پته ساده رادیو ډاٹ کام دلته پیدا کړئ. دوی مینی مې کې درته د ساده ملما پروګرام لرو خو ترغه وړاندې لاند خبرونه د افغان خزون جنو بشری حقون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازری نامری د طالبانو لوري د جنو پر طبي ستکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیر دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسیو ته یې په افراطي ډول زور کړی. دې همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. آغلې امیري تېره شپه د خبرې په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کړی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوندې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه او ګواښ وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ډسمبر په 13 د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې واکې د دوی په لاس کې دی راغونډ شي. د سوری پوز د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاتګ کړی ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. د پوز اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. همغه چې د سوری په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. او د رومانیا د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواد بهر نورو هیوادونو کې تری ورکول بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په نومړي دور کې روسي پلاوی خیارخي کاندید کالن جورو جوسکو بریا ته چوی لویدیز د ټیک ټاک د لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبری کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړي. تر ډیره د رومانی چارواکو پام واخته. د هغه جورجوسکو به د اروپایی ټولنه لاملاتړې کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي.
د آزادی میلمه
سلامونه او ښه چاره. د ازادۍ میلمه د خبرونه تمو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو هده کړي خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته در پیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو ځم په کابل کې کوم. اما درس په کابل کې ویلې د مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی. لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب سم ته مال جمع. هلته څلور کال پرکل پنځم کال کې ومه سم تاسو نه حکومت بدل سو او پوهنتونونه بس سو. لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای پانتوند آنلاین پانتوند الته می خپل زده کړې شروع کړي. الته ساحته ما وایم او اسمه دویم کال په دې پانتوند کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دلته. همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پویګه ما په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره نو باندې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس کوم دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عام پوهاوي لپاره وړاندارنګ د علم د ارزښت لپاره شاګردانو ته پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی په دې اړه کې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسولیت سره مهاغه ده کوم خپل درسونه هم مخته یوسم
ډیر هم ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب ورسته ز بیا هم پښتنه لرم لا تاسو نه مګر لمړی دره ته وایاس چې په افغانستان کې تاسو ون کولای شوي چې خپل درسونه په طب وهنځي کې تکمیل کړي دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي
بالکل دا ډیر زیات سخت ده خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وي او له هیلو ډک ځوان لپاره دې تل مبارزه کړې وي موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و موږ د درس لپاره کابل ته راغلو ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او ټیپ ډېره پورته نه مده غواړي نو ما شپه ورځ زحمت وایستل هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم دلته مې هم سخت درس وویل ډېر زیات مشکل پانځه یو خو د کسما یو هدف ترلو ټارګټ ملرل او په دې خطر می کار وکم خو کله چې په هغه ورځ یعنی د اخیری امتحان باور کې سمو په هانتون کارلو تر دې مخکې سمو په هانتون د لارښو یعنی مو خبر وو چې سهار په هانتون نیمه لپاره باندې نو هغه شپه باور وکم خو سهار اخیری امتحان خو موږ اصلا هیڅ درسونه ویل نه ما نه مسجانو ځکه مو په هیدلو سیداد اخیری نه ورځ د موږ لپاره نور پانتون ته ځو او زه هیڅ نه سم ولای چې څومره سخته او ستوینه سیزون دی هلی او هرڅه د پارس د دومره وخت کار کړی او ټول په یو ورځ وزیږي او تراتون تل پاره ته به د سهیل نه لري ځکه دا د شته د ستې نه سي بدلولای بس انتظار به کې سي الله یو معجزه او کې او بدل سي
اوس کله کله چې اورې چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مونږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې په سلام مشورو باندې مصروف یو د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویل دي چې قطان موږ په انتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پانتونونو او د خوانځي دروازې باندې انجونو لپاره خلاص شي
بالکل موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیلرو او انکه هغه له بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته وایي ته باور کې هر ورځ مثلا یو څوک پورته کې فیسبوک ولا سبا پانتون شروع کې سبا مکتب شروع کې موږ په ځل کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي موږ باور سو خو کله سي ګورو سي هر ورځ د قیودات ډیریږي هر ورځ محدودیتونه په انجنو ډیریږي نو بعض وخت موږ به خلک دي هغه نه لاس وکاو سينه ولا بیا به شروع سي نو فکر نه کوم سي شروع سي او مګم دا هله د نو پزله کې ستا باور وکړې سي اوس مهم او کتابونه نه دي ورځولې موږ اوس هم هغه ارمان مونږ دی خاطه کړې موږ اوس هم هغه لري ته انا زنه د ماټول سنځل سي زو پښتو باز کې دی وای خدای مې روانه ده یو ورځ به شروع سي یا به یو بل لار پیدا سي یو انلاین ټیپ باندې به شروع سي سموږ ال تخبر
داسونو ته ایدامه ورک ستاسو په کورنۍ کې لتا سو پراته نورې خويندې انجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي
بېلکل ازما ولکه خوندې ټول له تدریس نه پاتې شوی دی نو ما یو ښه خور مې وای هغه د ټیپ دویم کال کې و دویم کال ختم کړ او دریم کال شروع نو هغه هم له سپارته سوله په نوم له سي په کورنۍ سي د ټول درس نه باندې
د ورځ د پڅ شي تیرې یعنی و ورځ ساده ورځ له سهار تر بیګا پورې ته څرقمې پیلوي او څرقمې پای ته رسوي
بالکل لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کو. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ژوند لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسومه، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چاری سیدی مسلی مدیریتی زمان ستارم استادان تو لرزی بکوام، شاگردان لرزی بکوام، یو ساعت می آگو تا ورکلی بیاله حضور سم زخپلا استادان تا ترنینگ گود کوام، چی استادان می دی سوالم دی آنلاین دستو بانی پوست دی سم دو شاگردان تا تدریز وکی، نو یو سنف می دی لپار جو کلی دا استادان و لپار دخپلا اکادمی استادان دی آنور استادان دی آزادان سنف دا دی کولی سگی دی موکی مادا میتودون مو او پلاتفورمون اسی مو باید استفاده کو دی چنگ سلای جو کیا هر شئی سمی آغا دوی تاپا درست کواما لها غورو سمی گی هم سنفنو شروع کی گی نو درو سنفو تا در سر کواما انگلیسی نو خطر ما خواه کوری می ورس با هم دی شوانو تی رسی او هم دارنگ پکور که هم وارم خوندو سرم کواما کو کم آغو تا هم انگلیسی او ده دینی زکری شیانو پرز دکواما نو ورس انگا هم دی تیری
دی زان لپار چکوی؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص، او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنا زه د شپې ویده کېږم ډېره ارامه یم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کوو، نن یې دا شیان زده کوو، خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړی دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کې له هره میاشتې کې زه امتحان اخلم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو وخت لاسته راوړنه ده چې زه
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکې هغه میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زه مې هم شروع شو مکمل ټول زه مې ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامیده وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل. کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیس ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو. هره ورځ یې وژړل، هره ورځ خفه وې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نس کولای، ته حکومت نس بدلولای، ته دوی تصمیم نس بدلولای. او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به د څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرنینګ یو پلاتفورم و چې د افغانو میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ما ته مفید و، ډېر جالب و. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خو اصلي دلته ده. څومره ښه پوهنتونونه دي هلته، د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل، بیخي کم وخت کې، تقریبا درې څلور ورمه اسو کې ما ډېر کورسونه واخیستل او بي سي هغه ماته مفید و. نو هغه وروسته ځکه چې ما انګلیسي تر هغه مخکې ښه ولا او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون د له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فری کړل، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فری کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ماته سکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو او هغه ډېر زیات مفید و. بیخي یوه بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننوځې، پوهېږې چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده. نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو، انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشن سره کولی شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ، څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتې شروع کړی دی. په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. د کناډا د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه تر سلو هم ډېر وو، یعنې ما ډېر زیات صنفونو ته درس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو. یو دا چې موږ پښتو او دري درس ورکوو، ځکه چې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي، موږ سره لایق استادان سم. همدارنګه دیني زده کړو لپاره هم یو بخش لرو. دی کولای سي خصوصا ماشومان او مېرمنې سي که د بهر کې اوسي یا هلته دیني زده کړې نسي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره دیني زده کړې هم زده کولای سي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای سي ټول بخښونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري، لا فنور بخښو کې اعلانات او کې خو په ټول شاله کې څو تنس کولای هر کار، یعنی نو ضرورت نه لري سي نو هم سره کاري او کې خوشبخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاشونه سي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارڅه سم تاسو یو موږ نه سوشل دیا کې نه یو او دومره مو نسې کولای چې تخلص د خپل اعلانات او سوشل په افغانستان کې او دا غچاله پاریس په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي. دا موږ ته ډېر زیات سخت و نو موږ سره بعضي خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دې نه تجربه نه استفاده وکړه او دا ډېر زیات موږ د اکاډمۍ لپاره یو مثبت پوینټ و چې موږ سره کار وکړو، تجربې شریک کړې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو او د سیستم د جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېرو زیاتو استادانو سره مخبرې وکړو. کابل کې ته موږ ته به اجازه نه راکوي چې داسې مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو، انګلیسي سنترو ته، خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات منتو باندې موږ نیمې وته دلته او له استادانو سره مشوره کوله، سیستمونه مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیستم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره. هر کوم شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی. نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، درېو خلکو نه پوهېږم، د افغانستان نمبرونه وو، یو مسیجونه اوسو په واټساپ کې، د اکاډمي په واټساپ کې، چې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. یعنې دا عادي خلک و چې موږ ته داسې وسو ولا موږ طالبان له تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدل او نه پوهېږم چې دوی به موږ د کار نه خبر وي، دوی به مشکل ولري او نه لري. په هیڅ یو یې هم نه یم خبرې سوي، ځکه چې نه هغه درې مسیجونه سوو هغه فکر کوم زموږ هېوادوال به اوسې دوی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل. خو د موږ درسونه ټول د ښځینه وو استادانو لپاره ښځینه وو، ته دي یعنې موږ حتی اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکت نه کوي، موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که نه، تراوسه خو داسې منفي فیډبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په صنف کې بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده سي درس کې داسې وقفې راسي، بیا څوک درس ته هم سمه توجه نه شي کولای. نو دا یو پوینټ ده سي بعض استادان ټول نه بعض استادان مو مثلا بعض ساحو کې نشت سم کار نه کی هلته په دې مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان ده بس موږ انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان تدریس کوي نو دا یو غټه ستونزه ده لپاره چې موږ کوم څه دی او بل دا چې آنلاین پلیټ فارم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میټ په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي سي دي ځان سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دي مثلا خاوند دا ورور کومک سره وکي چې دا سې کې دا سې کې هغه بیا موږ تاسو نه کې خو کده چې څوک نه بخښ نه دی نه کوم دی نه سره کومه کنه کې د دې لپاره سخت وي حتی بعضي یو دوه شاګردان دا هم دي مشکل نه خاطر سنسونه یې پرې فو د زکسي مثلا نارینه وو دي سره هم خارنه ته نو بده سر دی دی ذات اسانه د ګوګل میټ اسانه ترين پلیټ فارم د ګوګل میټ درس لپاره خو مثلا یو څو مشکلې چې نو سره باندې او ته د لنزینه یو سره دا په لپاره لیست څخه د سیدي چې هغه رحنه مایو کې مهم او اساسي مشکل چې د مور په اکیډمي کې د یو د افغان میرمنې سي په افغانستان کې اوسې دي د مور پروګرام کې ګډون نشي کولای ځکه دوی ان بيخي کوم اندازې فیس نشي ور کولای د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دی مراجعه وکړي د فری تقاضا کیسه مختفری درس راکړي خو متاسفانه موږ د امکانات نه لرو چې د فری درس ورکو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکو او همدارنګ موږ د ایس اورګنایزیشن له طرفه نه فاند کیو یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې موږ استادانو ته ورکو او د به شاګردان ته فری درس ورکي دا مشکل د بهرنی شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې وسیږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
اقتصادي دومره خدسي پیسې ورکي د انلاین او د حضوري تدریس ترمنس خو ډیر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې خېګنې د غخې غنې یا د دې نیمګړتیاوي د غنې نیمګړتیاوي
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته ټریډیشنل اډوکیشن او ان انلاین اډوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د انلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته کوم څه څوک وایي کوم یو ټریډیشنل اډوکیشن خو کده انلاین زبوایم انلاین ولی ځکه چې فلیکسیبلیټی لري یعنی دا تر وخت کولای شي هغه درس وایي دا ټریډیشنل کلاسونه نه ده یعنی ته بتل په هغه وخت چې مشخص استاد وایي ته به وګورم ختم درس وایي دلته چې تا خپل خو خدای ست څه وخت درس وایي ته وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه یې هم مختولې ته لپاره دا یو خو افشان دا اوامدارنګ ته پوری وخت نه ځای کی مثلا ته کډ باندې دی یو ساده پټک ځای کی یو ساده برته پروتک ځای کی نو دی په چای ست دوه ساده پټک راته ځای کی هغه یو ساده کوټه سي خصوصا مثلا د دې لپاره د سې تایمونو مو برابر نو سي د ټولو لپاره یعنی خو تایم یو برابر تایم یو د دې وخت ځای نه سي نو هغه تایم باندې شاګردان یې اکټ اشپزي کوي دلته د سوي د سمو ساده د توجه خراب دي د څه ته فایده د خپل کارن ته سلام علیکم درس ته توجه کوم بل دا څه کله ته ارزانه راځي ډیر ځه ارزانه راځي خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري قیمه ته ارزانه راځي مثلا نو کرایه باندې هر څومره چې کرایه باندې مصرف یې خو د کرایه نه مصرف وي همدارنګه ډیر زیاتې خواله یعنی خصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا څه هر څو ګډون کې کولای شي دلته دا څه د کلچر معنی نهسته استاد خصوصا کډینې د ټولم همدارسې راحت په سم فوټ کې دین کولای شي تاسو کولای شئ ولا نه عرب سره باندې کېنی سپین لا تو سره باندې کېنی دلته اجازه لګې چې دون وکړي موږ هم په سم فوټ کې هر افغان مېرمن دا اجازه نه لري کوم دی له طرف دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي نو دا د سي سیستم د څه هر چا لپاره د استفادې وړ ډول دی کولای شي هغه درس وایي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولی او د خزو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس لاره وکولای شي چې د منځنۍ خوانځیو او لیسوس د کونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجنونو د کونکو ته هم محصلانو ته اجازه ورکړي چې درس وایي په دې خاطر چې طالبانو د طالبانو اندېخنه چې د ستر ل درکې لري او دوی اسلامي شريعت په کې پلمه ګرځولې ده اغستون زبا محلوي
دا مو ممکن ده خوب افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ ټول ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو ټول ولایتو کې بس خو موږ ستاسو مثلا مرکز ته توجه وکړو انټرنیټ ټول ولایتو نه کار نه کوي. بل مهمه خبره ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارم سره بلد نه دي، دوی څنګه استفاده کوي؟ خصوصا مثلا بعضي اسانه ګوګل ټرین د زوم سره داخله مثلا کته کې ګوګل ټرین استفاده کوي ته ګوګل ډرایو استفاده کوي دا دې قوي انټرنیټ والے او مهارتونه والے سین تاسو څنګه شاګردان د سره بلد اکثریت شاګردان موبایل نه لري چې د اجازه نه ورکول کېږي چې دی نه یو کمپیوټر نه موبایل ولې سي دا له طریقې دا دې مثلا خپل درسونه مستقبل نه سي دا یو فقیر وطن ده. مثلا کب کورنۍ کې و لا اته نفر وي فکر وکړه څلور نفر به درس وایي نو هغه د کور وال نه سي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي سهاري چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي که یو دوه والی بیا هم خانی و خدا دون مشکلات اسی تو کوینی دا بڑی زیاد سخت ویسی مثلا مفتول ولایتونو که خصوصا دا مطب شاگردانو دا پارا نگا آنلاین درسونو برابر که او اغا کوالیتی سی لری اغا دلتا نستا مثلا استادان از دی بلد ستین آنلاین تدریسو که آنلاین او تدیشن تو تاسونو بیشن متفاوت دی دستونو یا او هر چپ که فرق لری نو کافانگانی ارزیابی دی کافانگانی دی شاگر درزیابی در توشان فرق لری نو استاد باید هغه سیستم ځان برابر کې. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثر استادان مثلا دی نسی دی سی ډیر عمر لري نو دی ته دا مشکل ده چې هغه څو څومره زته ونیسي د آنلاین درسونو او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دی برابر. مثلا د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه یا معیانسې هېڅ نتیجه یې نه وه ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې و دوی درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم. هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن به جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده قشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ نه ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ هم کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جامه کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادې میلما په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادې رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادې رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
خوشاله